ستړي مسی وخت د غرمې دولس بجې شپې نن خالي ورځ ده. 2014 کال د جنوري نهمه نېټه ده. د بشار لیدو په یو بله کړې کې میرزا عبدالحق کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې احتجاجي مظاهرې د افغان سولې عمل په اړه غونډه، د اقتصادي راهداري په اړه د مرکزي حکومت د دوستان د حکومت او سیاسي ګوندونو اندېښنه او لرې کولو هڅې، د شمالي وزیرستان د تخریبي اوسېدونکو ستونزې، په ژمي کې د افغان طالبانو زیاتېدونکي حملې، هغه څه دي چې تفصیل یې خبرونه کوو. خو پیل له خبرونو کوو. مایک سپاره مسرات عالمي منتج چې د دې وخت سیمې او نړۍ فکرونه لري.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي د افغانستان پړه څلور ملکی غونډه د ګل پورز کیدون کی ده. پاکستان ته د سعودي عرب د بونو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعانو یو شمیر ډلو په اسلام آباد کې مظاهری کړي. او د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوې دي. خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل پورس کیدونکې ده. د پاکستان د بونو چارو وزارت چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط نن مشال ډو ته وویل په اسلام آباد کې کیدونکې دې غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. چارواکي زیاتوي د افغانستان مرستیال خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی به د خپل هیواد او د پاکستان د بونو چارو سکتر اعزاز سودري به د پاکستان نمائندګي کوي. په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان چارواکو پریکړه وکړه چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو په موخه د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزه غونډه جوړوي. پروسه کال د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د مړینې خبر سره راتلو وروسته د سولې خبرې وځنډېدلې. پاکستان ته د سعودي عرب د بونو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سنیانو او شیعانو یو شمیر ډلو په اسلام آباد کې مظاهری کړي. سنی مظاهرچیانو د ایران ضد شعارونه ورکړل، خو شیا لاریون کوونکو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عرب او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفه پاتې شي. د سعودي عرب د بونو چارو وزیر د زیارت په ورځو اسلام آباد ته په دوه ورځني سفر تللی و. پاکستاني چارواکي وایي د سعودي عرب د بونو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د مهمو سیمه ییزو مسلو تر څنګ له ایران سره د خپل هیواد د سیاسي کړکیچ په اړه خبرې اترې کړي. په سعودي عرب کې د یوه شیا عالم شیخ نمر النمر سرپنسۍ وروسته قهرجنو مظاهرچیانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت برید وکړ. تر دې وروسته ریاض او تهران خپلې سفارتي اړیکې پرې کړې. د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه وایي د ترهګرۍ په بشپړه توګه ختمولو لپاره به له هندوستان سره مکمله همکاري کوي. د وزیراعظم هاوس لخوا جاري شوی بیان وایي دغه پریکړه پرون د وزیراعظم نواز شریف په مشرۍ د علاقه په غونډه کې شوې. په دې غونډه کې د پوځ مشر اهل شریف هم موجود و. په غونډه کې پریکړه شوې چې اسلام آباد به د پټانکوټ په پیښه له هندي حکومت سره په رابطه کې وي. یوه اونۍ مخکې د هند په پټانکوټ ښار کې د دې هیواد په یوه پوځي اډه وسلوال برید کې وه هندي سرتېري مړه او 22 جوبل شول. هند وایي برید کوونکي چې له پاکستانه ورغلي وو په اړه یې پاکستان ته معلومات ورکړي او د پاکستان لخوا تر ځواب راتلو وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره د سولې خبرې جاري وساتي او که نه. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړل شوې، خو اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلاننګ مرکزی وزیر احسان اقبال پرون د بلوچستان لاله وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د ګوادر کاچغر اقتصادي راهداري پر لویدیځه لار یې د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لرې کړي.
جو خدشات
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسي، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسي.
خو هم پر دې ورځو په کوټه کې اپوزیشن ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او امین شلګون په یو ګډ خبري کانفرنس کې د احسان اقبال دغه ټولې خبرې ناسم یادې کړې. ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې مرکزی حکومت د کاچغر ګوادر اصل اقتصادي لاره له پښتنو سیمو پنجاب ته اړوي، خو مرکزی حکومت دا تورونه نه مني. پاکستاني چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې تېره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 25 وسلوال وژل شوي دي. امنیتي چارواکو پرون مشر ډاکټر ویل چې افغان پولیسو نږدې په دته خیل سیمه کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو یو شمېر پټنځایونه اهم په نښه شوي دي. په دې عملیاتو کې د حقاني شبکې 15 ورځ تاریخ طالبان لس غړي او لږ تر لږه لس ازبک وسلوال وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان دې سیمو ته خبریالان نشي ورتلی، نو له دې عمله خپلواکه سرچینو دا شمیرې نه دي تایید کړي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دایي څلور مهم وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي بیان د تولله خوږیاڼي تېر ورځ مشال ډوته ویل په چین کې په هوایي عملیاتو کې د داعش لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوي چې څلور تنه یې د دې ډلې مهم غړي دي. د خوږیاڼي په وینا په ننګرهار کې د داعش پر ضد هوایي عملیات روان دي او د ولایت امنیت ورسره ښه شوی دی. ایران سعودي عرب تورن کړی چې فرقهیي د شخړو ته لمن وهي او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د ښه اړیکو او د بنسټپالنې ترمنځ یوه لار غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون په نوم په یوه لیک کې تېر ورځ ولیکل، ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي او هیله لري چې سعودي عرب هم دغه منطق ته سر ښکته کړي. جواد ظریف سعودي عرب تورن کړ چې له هغه عراقیانو سره چې عرب ته د عبادت لپاره ځي ناوړه چلند کوي. داعش په لیبیا کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د زیره د ورځې د حملې پړه منلی. په دې حمله کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ژوبل شوي دي. د داعش په خبر پاڼه کې چې د زیارت پر ورځ خپره شوه ویل شوي چې حمله کوونکي کی د دوی کسان وو چې په چاودنه کې وژل شوي دي، خو د لیبیا حکومت تر اوسه پر دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د فلیډلفیا پولیس وایي یوه سړي چې له داعش سره یې تړاو درلود پر یوه پولیس یې ډزې وکړې او هغه یې سخت ژوبل کړو. د امریکا پولیسو پرون ویل چې وسلوال سړي 13 کلن دی او پر پولیسو یې 11 ډزې کړې دي. پولیسو هم حمله کوونکی درې ډزه ویشته او هغه یې نیولې دی. او ټاکل شوی ده چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په شارجه کې د زیمبابوې له ملي ټیم سره د شلو ورونو لوبه وکړي. تېره ورځ هم د دغو دواړو ټیمونو ترمنځ د شلو ورونو لوبه وشوه چې افغان لوبډلې په 15 رنځونو وګټله. سبانۍ لوبه له زیمبابوې سره د روانو لوبو وروستۍ یوه ده، او که چېرته دا لوبه افغانان وګټي نو د شلو ورونو سیریز به په خپل نوم کړي. او تر دې مهال د مشال خبرونه
مول اسرار عالم مومند واوریدل. په داسې حال کې چې د تهران او ریاض ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، پرون په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته په ورتګ مظاهرې شوي، خو د ایران او سعودي عرب ترمنځ د زیاتېدونکو اختلافاتو په وجه کې یوه بله وجه څه کېدای شي؟
د امریکې او د ایران مرګرتیا ده چې هغوی تحفظات لږ لرې شول، ایران ته لږ ازادي نه راوتله، نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
د کاشغر ترګوادر د اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان د اندېښنو لرې کولو په خاطر مرکزي وزیر احسن اقبال د بلوچستان له حکومت او سیاسي ګوندونو سره لیدلې دي، خو آیا د دوی قانع کړل شو؟
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټولګوندیزه غونډه وسوه، هغې هم زموږ د دې غوښتنو ملاتړ وکړ، نو زموږ تر اوسه پورې هم هغه مطالبه ده.
د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي د سخت یخنۍ په دې موسم کې لارې بندې شوي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. او یو شمېر نور رپورټونه درو د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونو د پایل رپورت. پاکستان ویلي د افغانستان سولې عمل په لړ کې به د څلورو هیوادونو استاسو غونډه د ګل پرس په اسلام آباد کې کیږي. د خبرو د دې هیواد بهرنی چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودل په شرط نن مشال ریډیو ته کړی ده. تر دې لمخه د غونډې د ځای ځایګي په اړه څه نه وویل شوي. تفصیل ریاض مسخیل اورو.
د پاکستان خارجه وزارت سرچینو په وینا د افغانستان مفاهمتي او مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو په غرض به څلور اړخیزه غونډه د ګلپورز اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او دا په خشان مخ په وړاندې بوتلو په چارو غور کول شي. سرچینې زیاتوي د غونډه کې به د پاکستان نمائندګي خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نمائندګي نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کارزی کوي. د دې ترڅنګ به د چین او امریکا استازي هم غونډه کې ګډون کوي. د ذکر ده چې 13 میاش اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه غونډې دوران د دې خبرې سره اتفاق شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کولو او د دې په مؤثر انداز کې سرته رسولو دپاره به څلور اړخیزه سټیرنګ کمیټې جوړولی شي چې پکې به د پاکستان افغانستان ترڅنګ د امریکا او چین نمائندګي هم شامل وي. دا دې هم یادوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل 13 کال جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د خبر وروسته د ځنډ ښکار شوی و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دې خبرو اترو کې د طالبانو د کډون تصدیق نه دی سوی. البته رایټرز خبري اژان د سرچینو له قولې لیکلي چې شای حقانی شبکه استازي ګډون وکړي، خو د دې لا هم تصدیق نه دی سوی. احمد چبر په دې اړه د سیاسي چارو څارونکي خوشحال خلیل سرمرکه کړې او ځینې پوښتنې یې چې په غونډه کې د حقانی شبکې د استازي د ګډون خبره کېږي. البته د ملا منصور اختر په مشرۍ د طالبان لخوا په غونډه کې د ګډون په اړه لا هم څه نه دی ویل سوی. نو آیا دا خو به د سولې پروسې پر بیرته پیلولو څه منفي اغېز ونه کړي؟
اصل کې خبره ټوله همدغه ده چې طالبان اوس په پاکستان کې هم د مختلفو حلقات تر حمایت لاندې دي. خپله پاکستان معمولا دغه تکتیکونه کار اخلي، یوه ډله را نږدې کوي او بله ډله غواړي چې وښيي چې دا زموږ سره کنټرول لاندې نه ده راغلی. چې دوی معمولا دغه رقم ته خبرې کوي تر څو پورې چې په سیاسي چانهبازۍ کې دلته چیک لاس ولري او حداقل یو شکل نه یو شکل خپل خبرې په مذاکرات کې په افغانستان حکومت باندې ومني. خو په دې دا خبره مو ټولو ته څرګنده ده، روښانه ده چې پاکستان معمولا ټولو خلکو باندې، یعنی په ټولو خلکو چې دي طالبان دي که مختلفو ډلو دي، په دې باندې نفوذ لري، په یو نه یو شکل باندې نفوذ لري. که دوی چېرته وغواړي په رښتیا هم صادقانه عمل وکړي دا کار کولی شي چې هغوی په یو نه په یو شکل باندې تر فشار لاندې راولي. خو دا ماته ډېره جالبه ده چې پس له ډېرو کلونو واقعن پاکستان لخوانه اولته د سیاست مداران لخوانه اولته د پوځي چارواکو لخوانه داسې خبرې کیږي، دا رقم ته نخي نښانې څرګندېږي چې غواړي پاکستان د افغانستان سره همکاري وکړي.
خلیل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته صادقانه همکاري نوم ورکړ، که چېرته پاکستان صادقانه همکاري ونه کړي، آیا افغانستان د اسلام آباد په غونډه کې کولی شي چې د پیکنګ او واشنگتن په مرسته په پاکستان باندې فشار راولي او داسل د سولې خبرې مخته ولاړ شي؟
پاکستان تاریخ ته موږ ګورو، دوی معمولا د تروریزم نه د وسیلې په توګه کار اخیستی ده. یو کله هم چې پوهېږي چې نور وخت تمام ده، نو دا وسیله ایسته غورځوي او یو بلې وسیلې ته لاس اچوي. دغه مثال موږ په 2001 کې ګورو چې مشرف باندې کله د امریکې لپاره فشار راغی، هغه وخت کې بسته د رژیم نه لاس واخیسته، د طالبانو بسته امارت نه لاس واخیسته او ټولې پلانګولو کې اوسه لاسته وکړه. که دغه رقم ته فشارونه یا خپل پاکستان در کړي چې نور زه په پخوانیو سیاستونو یا په هغه لارو باندې چې موږ تر اوسه پورې کاروله موفق نه یو، اوس په یو نوي دید او په یو نوي ستراتیژي غواړي چې افغانستان د لارې ځانونه منځنۍ آسیا مارکیټونو ته وصل کړي او بل نړۍ کې چې هغه کوم تصویر د پاکستان بد شوی ده او په خپله پاکستان کې نارامي، اقتصادي ضعف او ګډوډي او فرقوي تشدد، دغه ټول د دې لامل کېږي چې پاکستان کې حالت بېخ اندازې ته خرابه ده. که چېرته دوی دغه رقم ته طالب نه او تروریسته داسې استفاده کوي، ممکن یو ورځ دوی ور وګرځي او دا د دوه مخې پورې سره د لوبو کولو په معنا ده. نو که خپل مخ دښمن په خوګولی شي ممکن دوی هم خوږ کړي. نو که داسې چې ترسدلي او څومره چې موږ دغه علامو ته ګورو او د پاکستاني سیاست مدارانو څرګندونو ته ګورو، فکر کوم چې پاکستان دغه فشار ته یو څه غاړه کېږدي او دغه امیدواري د پخوا پرتله نسبتا ډېره سوې ده.
خوشحال خلیل، مننه.
پاکستان ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر وروسته د سنیانو او شیعهګانو یو شمېر ګوندونو په اسلام آباد کې مظاهرې کړې دي. سنی مظاهره کوونکي پرون د ایران ضد شعارونه ورکړل، خو شیعه لاریون کوونکي د پاکستان پر حکومت ته غږ کوي چې د سعودي عربستان او ایران له لانجې ځان لرې وساتي او بېطرفي غوره کړي. فرشته چلازی نور حال راکوي.
په پا پاکستان کې د اهل سنت والجماعت په نوم د سنی ګوند مشر اصرار الحسن عباسی پرون په اسلام آباد کې د لاریون پر مهال خبریالانو ته وویل چې ایران باید د نورو اسلامي هیوادونو په چارو کې خپل څرګنده لاسوهنه بند کړي.
ایران کی کھلی اور واضح مداخلت اسلامی مالک کے اندر موجود ہے.
ایران پزغر د نورو اسلامی ہوادونو په کورنیو چارو کې لاس وهي. ایران د خپل ګټو د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ پر هر کونج حمله کولای شي. د هیواد په مسلمانانو کې د وینې بهیدو ته لار جوړه کړې ده او فرقی تشدد او چې ترسولې دي. په سعودي عربستان کې د وشي عالم شیخ نمر تر اعدام وروسته یو شمېر قهرجنو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماتیک ماموریت حمله وکړه. تر دې پیښو وروسته ریاض او تهران خپل سیاسي روابط پرې کړل او سفیران یې سره وشړل. یو شمېر عربي هیوادونو لکه سودان او بحرین له ایران سره خپل سیاسي اړیکې ختم کړې او ځینې نورو د دې په وړاندې په غبرګون کې خپل سفارتخانې وتړلې. په اسلام آباد کې پرون د شیعهګانو د ځینې سازمانونو پلویانو هم سوله ایز لاریون کړی و. دوی د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په روان سیاسي کړکیچ کې د پاکستان د بېطرفۍ غوښتنه وکړه. د شیعهګانو د یوه ګوند وحدت مسلمین مشر امین شهیدی پرون د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته دي له ورګډېدو ډډه وکړي.
سعودیه کې وزیر خارجه پاکستان آئے ہوئے تھے.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون دلته و. هغه نه یوازې دا چې له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د دوی په مشرۍ د تروریزم ضد پوځي ائتلاف ته دي ورګډ شي، بلکې پر خپله دې غوښتنه یې ټینګار هم کړی دی. موږ باور لرو چې پاکستان باید خپل سم قضاوت او د بهرنۍ کړنلارې خپلواکي څرګنده کړي او په داسې جګړه کې چې 200 میلیونه پاکستانیانو ته یوازې ستونزې پیدا کولای شي له ګډونه ډډه وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغمه کار واخلي او نړیوالو تړونونو ته دي د درناوي پر اساس خپلې ستونزې د مذاکرو له لارې حل کړي. سپینې ماڼۍ د منځني ختیځ ترنګلي حالت ته په اشاره وویل چې د ریاض او تهران سیاسي کړکیچ د ټولې سیمې ثبات او امنیت ته ګواښ پېښولی سي. د افغانستان دولت هم د سعودي عربستان او ایران سیاسي لانجه د سیمې امنیت ته تهدید بللی او پر دواړو خواوې غږ کړی چې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي.
فرشته جلال زی ولکه څنګه تاسو رپورټ کې وردل د سعودي عربستان لخوا د شي عالم نیمر ال نیمر تر پنځه کلو وروسته په تهران کې د پاریدونکو مزارچانو له لوري سعودي سفارت ته د اور اچونې وروسته د دواړو هیوادونو تعلقات خراب شوي دي. له دې پیښو وروسته سعودي عرب له ایران سره سفارتي اړیکې وشلولې او دا شان د دواړو ترمنځ لفظي جګړه لا نور هم زیاته شوې ده. د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي اصلي وجه څه دي؟ په دې رپورټ کې مجاجه اخیستې دي.
که څم د ایران او سعودي عرب ترمنځ اوسنی سفارتي او سیاسي تاوتریخوالي شاته د شیا عالم نمر ال نمر پانسی کول او په تهران کې پر سعودي سفارتخانه د مزارچانو برید دی، خو کارپوهان وایي د تاوتریخوالي یوازینی وجه دا نه ده. ډاکټر اعجاز خټک د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی. دی وایي د جدید ریاست تر جوړېدو وړاندې هم د فارس او عربیانو ترمنځ اختلافات وو چې نن ورځ د ایران او سعودي عرب بڼه کې لا هم شتون لري.
سعودي عرب او ایران تعلقات خراب خو ډېر پخوا ته دي. اسلام نه مخکې د عربو او پرسیان یو اختلاف راغلی دی، بیا د اسلام نه پستم بیا د سیاسي دا کیسه ده. دواړه ملکونه اوریجنل پاور د پاره یو بل سره کمپټیشن دی. ایران هم غواړي چې لارجر میډل ایسټ کې هغه یو میجر قوت وي. تل یو ځان دا هغه اسپایریشن دي، نو هغه دواړو په مسره یې جګړه ده، پاور جګړه هم ده. نو دا دواړه خپل مذهبي کیسې استعمالوي، خو دواړه خپل کې یو پاور سټرګل هم دی.
په سعودي عرب کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر بیا وایي دواړه هیوادونو له لوري په منځني ختیځ کې د خپل اثر او نفوذ زیاتولو پرته خپله د سعودي عرب په داخل کې د شیعهګانو شتون سعودي شاهي کورنۍ ویرولې ده.
د دې شک نو د سعودي د شیعهګانو نه ډېره یره ډېره احتیاط وسره کوي. دا غوی خپل ایسترن ریجن چې دا دمام الخبر دا علاقه، حالانکه زیاتر آیلم دا علاقه پروډیوس کوي، خو هلته شیعهګان ډېر دي، باغه باندې ډیر نظر ساتي. دغه رنگ بهرین وسره لګیدلې وی شیعهګانو میجارټی دا خو هغه باندې سنیان حکومت کوي، نو لکه یو رنگا شیعهګان دباو ساتلې دي چې د آل سعود لپاره خطر جوړ نشي.
ایاس وزیر د دواړو هیوادونو زیاتېدونکو اختلافاتو یو وجه د ایران او امریکا ترمنځ شوې جوهري معاهده هم غني.
بل هغه خبره چې زه وینم چې د سعودي فرستریشن د نورم زیاتېږي، هغه شاید د امریکای او د ایران مرګرتیا ده چې هغه تحفظات لګ لره شول، ایران ته لګ ازادي نه راوښوي، اقتصاد هم خشي په دې ریجن کې به هغه خپل نور اثر هم زیاتول غواړي، نو سعودي ته لږ مشکلات ښکاري.
تیره میاشت سعودي عرب د څلور دیش هیوادونو یو اتحاد جوړ کړی چې ورته د ترغیب په ضد اتحاد ویل کېږي، خو زیاتره کارپوهان فکر کوي چې د دې ائتلاف د جوړېدو شاته په منځني ختیځ او سعودي عرب کې د ایران اثر او نفوذ کمول او د تهران سیاسي ګټو مخه نیول دي.
ایران او سعودي عرب
پر اختلافات هم رپورت اوریدلی. د پاکستان مرکزی وزیر حسن اقبال وای د چینا پاکستان اقتصادي رهداري باندې د پولیسان ټول سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کړي، خو په دغه صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او عوامي نېشنل ګوند بیا وایي دوی د حسن اقبال خبرو سره اتفاق نه کوي. وفاقي وزیر ته د وړاندې خبر پښتونخوا ته تللی و چې هلته یې د وزیر اعلی تر څنګ سیاسي ګوندونو مشرانو ته معلومات ورکړل، خو هغوی هم د ده له خبرو سره اتفاق ونه کړی. نور تفصیل د خدای نور نصر په رپورټ کې.
د پاکستان د پلان جوړونې او پرمختګ مرکزی وزیر احسن اقبال د جمعې په ماسپښین د بلوچستان له اعلی وزیر سره په کوټه کې په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدیځه لاره یا د بلوچستان د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو او تجارانو اندېښنې لري کړي او په خبره یې ټولو د له خبرو سره اتفاق وکړ.
جو خدشات تھے ان کے
د هغوی چې څومره هم شکایتونه وو چې په دې راهداري کې به له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره په یوه نه یوه توګه توپیر وسي، هغوی ته مو ډاډ ورکړ چې په دې پروژه کې داسې هیڅ نشته چې د یوې صوبې د هم له بلې هغې څخه په کوم شي کې توپیر وسي.
خلاف امتیاز کرے
احسن اقبال چې د جمعرات ورځ کوټې ته راغلی او دلته یې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو له غړیو سره جلا جلا ملاقاتونه وکړل. د جمعې په ورځ یې په دې خبري غونډه کې وویل له همدې اقتصادي راهداري څخه به تر ټولو زیاته ګټه د بلوچستان اولس ته رسېږي، خو بلې خواته تر دې وړاندې بیا هم په کوټه کې د اپوزیسیون ګوندونو جمعیتي علما اسلام فی او عوامي نشتل ګوند په یوه ګډ خبري کنفرانس کې د احسن اقبال دا ټولې خبرې ناسمې یادې کړې. په دغه صوبه کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د خبري ونډه ته ویل د دوی همغه په خوانی غشتنې لا هم منل سبې نه دي.
خیبر پښتونخوا مې جو آل پارټیز کانفرنس
په خیبر پښتونخوا کې پرون ورځ چې کومه ټول ګوندیزه غونډه وسوه، هغه هم زموږ د دې غشتنو ملاتړ وکړ. نو زموږ تر اوسه پورې همغه مطالبه ده او په تخنیکی خبرو پسې موږ نه ځو.
ټیکنیکل باتو مې هم نه ځایږي.
همدې خبري غونډې ته د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي بیا وویل دوی د احسن اقبال له خبرو سره یو فیصد هم اتفاق نه کوي او نوموړي یې ټولې خبرې بې بنسټه یادې کړې. اڅکزي زیاته کړه دوی په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هلته د خپل حق غوښتنو ته له پاکستان سره د غداري نوم ورکړل کیږي. موږ داسې بدبخت خلک یو چې که له حکومتي پلاوي سره ملاقات وکړو نو ډنډورې راپسې وهل کیږي چې قام یې خرڅ کړ، او که مو چیرې بیا له حکومتي پلاوي سره کومه خبره واوړي نو بیا په ورځپاڼو کې راپسې لیکل کیږي چې دوی خو له 1948 څخه غدار دي. که څه هم په بلوچستان کې حکومتي او اپوزیسیون ګوندونو د جمعې په ورځ جلا جلا خبري غونډې وکړې او دواړو د یوه بل ادعاوې ناسمې وبللې، خو تر دې خبري غونډو وروسته دواړو ډلو د مسلم لیګ نون د یوه پخواني سینیټر په کور کې د غرمې ګډ ډوډۍ وخوړه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
لکه څنګه چې په رپورټ کې واورېدل، د پاکستان مرکزی وزیر حسن اقبال پرون د بلوچستان حکومت او سیاسي مشرانو سره تر لیدو وروسته خبري کانفرنس ته وویل چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه د دې صوبې حکومت او ګوندونه مطمئنه کړي دي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال بیا نن مشال رادیو ته وویل دوی د حسن اقبال له معلوماتو مطمئنه دي، البته تر څو د راهداري پر غربي لاره په عملي توګه کار پیل نه سي تر هغو پورې نسی مطمئنه کېدلای. له نوموړي څخه مو د مرکې پر مهال په سر کې وپوښتل چې آیا د احسن اقبال د خبره سمه ده چې تاسو د اقتصادي راهداري په اړه مطمئنه یاست؟
حسن اقبال صاحب راغلی و کوټې ته. حسن اقبال صاحب سره ټولو پارټیانو ولیدل. حسن اقبال صاحب د کاریډور په هکله چې د ده کوم معلوماتو تفصیلاتو دا ټول کښېښول، او دلته زموږ د صوبې چې څه پاچیانې وې د هغو ټولو پاچیانو مطالبه دا وه چې موږ ته بېلا ځنډه پر کاریډور پر غربي کاریډور کار را شروع کړي، نور موږ په ستاسو په مجلس اطمینان نه کېږي. خو به هر حال بیا په پریس کانفرنس کې زه هم ناست وم، نور خلک هم ناست وو. وزیر اعلی صاحب دا وویلې چې د موږ ته اطمینان راکوي او موږ مطمئن یو. د حسن اقبال مجلس
دغه پوښتنه مه کوله چې یعنی د څه وویل، د څه نوې خبره تاسو ته
وکړه؟ مجلس دا و چې شپږ دېرش عرب ډالر چې دي دا یوازې او یوازې موږ د بجلی پر پیدا کولو خرڅوو، پاتې شوې دا نورې لس عرب ډالر چې دي دا موږ په دې کار باندې دخ کوو. او دا اوږده منصوبه ده، دا به په ډیر وخت سره تکمیل ته رسیږي.
دا شپږ دېرش ارب ډالر رسیدي، دا به په پنجاب کې دا د بجلی په پیداوار خرڅېږي که به نه؟ دا په بلوچستان، خیبر پښتونخوا یا سند گوادر په دو کې وي که هغه به ټولې پنجاب ته ځي؟
دا خو د ده د وینا مطابق دوی چې اوس کوم شی کوي، مطلب دا تر کوله ده، زموږ دا هب باندې چې دوی د بجلی کومه منصوبه ده چې کوله راوړي او دلته د بجلی پیدا کوي، دا یې دغه کله زموږ مجلس دا دی چې د بجلی منصوبې که د سولر دي که د کوئلې دي، کوټه، شارګه، هرنایی، دوکۍ، دا یو اوږده پټۍ پرته ده او دا د کوئلې د اعلی کوالټي ډېر لوی ډیپوزټ دی زموږ د صوبې. نو موږ دا خبره ورته وکړه چې دغه منصوبو څخه یو منصوبه دلته هم که په سولر کې هم زموږ لمر د نورو صوبو تر لمر تیز دی او دغه رنګه زموږ د بجلۍ د کوئلې په حواله باندې موږ ډېر لوی ډیپوزټ لرو. د کوئلې په حواله په کار چې بجلۍ پیدا شي، دغه رنګه د هوا وینډ والا او هم دغه رنګه بیا په خیبر پښتونخوا کې د هایډل پاور بجلی پیدا کولو منصوبې تاسو باید اعلان کړئ که دا د اوږده واټن دی که دا د لنډ واټن دی.
دا ویل کېدای شي چې د بلوچستان حکومت اوسنۍ کومه منصوبه ده یا اوسنۍ چې کوم اختلاف دی یا چې کوم اوسنۍ د مرکزي حکومت موقف دی، په دې کې کم از کم په دغو شکل کې اوس صوبایي حکومت ثناء الله زیری په مشرۍ کې ستاسو حکومت ورسره مطمئنه یا شریک نه دی؟
ثناء الله صاحب دا ورته وویل چې د اته ګانټې اته نیم ګانټې د سیاسي پارټیانو انجمن تاجران او نورو وفدو سره پرله پسې ملاقات وکړي، په هغه کې چې کوم صورتحال وړاندې کوي پر هغه باندې موږ اطمینان کوو او غواړو دغه لکه دا چې موږ ګایزو تر څو پورې چې دوی عملي کار په عملي کار لاس نه وي پورې کړی او پر دې روټ باندې کار نه شروع کړی، پر ریلوی نه شروع کړی، پر روډ نه شروع کړی، صنعتي زون نه اعلان کړی، فایبر اپټیک نه دخ کړی او سب کاریډور باندې بند نه مختص کړی، تر هغه پورې دلته په دغه مجلس هیڅوک نه اطمینان نه شي کولی.
دا د بلوچستان د اطلاعات وزیر عبدالرحیم زیارتوال. خو د قبایلي سیمو خلک به یو بله غوښتنه لري، هغه دا چې دوی ته دې د اقتصادي راهداري کې حق یا برخه ورکړل سي. د پښتونخوا ولسي تېري قبایلي سیمو مشران وایي چې هغو به په دې لړ کې په لنډو ورځو کې د قبایلي سیمو مشران، ځوانان، وکیلان، روزګار خلک او هر فکر لرونکي لپاره یو غونډه جوړوي او په هغه کې به دا خبره څېړي. تفصیل د شنواز ترکزي په رپورټ کې.
دا پښتونخوا ولسي تحریک د قبایلي سیمو مشران وای چې هغوی به د قبایلي سیمو د مشرانو، ځوانانو، روزګاریانو، وکیلانو او د هر فکر لرونکو لویه غونډه رابلي او د پاکستان او چین ترمنځ د روزګار په لوی منصوبې کې به خپله برخه غواړي. دوی وای چې د پاکستان مرکزی حکومت کوشش کوي دغه منصوبه مشرقي اړخ ته واړوي، خو دوی به دغه منصوبې اصلي لارې د بدلولو مخالفت کوي. رحیم شاه اپریدی چې د فاټا لایرز فورم مشر دی وای
فاټا کنوینشن چې کوم دی په پېښور کې کاریډور والا منصوبه ده، دا قسمت به د بدلون کې منصوبه ده، خو بدقسمتۍ نه پنجابي واکمنان په لوي تیار چې هغه د فاټا د خلکو حالت بدل کړي، نو هغه ټوله دا منصوبه پنجاب ته یو وړي ده او انشاءالله موږ دا کنوینشن چې وشي موږ به د فاټا هرې ایجنسی ته ځو، هر کلي ته به ځو، کبره پاسو چې به پاسېږي خپل حق لپاره اواز اوچت کړي.
ګلنواز خان محمد چې د پښتونخوا ولسي تحریک فاټا فعال غړی دی وای چې د تحریک ملګری به هر رقم مبارزه کوي چې ګنې د پاک چانه اقتصادي راهداري ګټي قبایلو ته ورسي.
نو د فاټا لار شونکي د وادر سره په میلا وهلو کې ډیر لنډ بریوزي د سیلاب نه بچتا، سیلاب تین راځي او په دې باندې دون نوي د چین سره د تجارت لپاره ډیره اهمه ده. د کاریډور منګ ټولي برخي د فاټا په لار باندې غواړو.
انجینیر تورګل چمکنه وای چې په لنډ وخت کې به هغوی لکه د صوبې د دورو په شان د قبایلي سیمو دورې هم شروع کړي چې ګنې ولس بیدار کړي او پر راتلونکي خی ګټه وکړي.
د همدې کاریډور د پاره په غلنې کې وغټه جرګه کړي وه، هغه کې تقریبا ټول قبایلو وعده کړي وه چې موږ به مقابله کوو او موږ به حال حق غواړو او بیا په پېښور کې د کرم ایجنسۍ د پاره مو والو جرګه کړي وه، خو اوس به یو بل پروګرام هم جوړوو چې په ټولو ایجنسیو کې دا خلک راپاڅو او د خپلو حقوقو د
لپاره هغه سره خبره وکړو.
ظاهر شاه صاحبه د یاد تحریک غړی دی او د فاټا سیاسي اتحاد جنرال سیکرټری هم دی. هغه وای چې هر څوک دغه راهداري فاټا کې تیرول شي نو هیڅ یو مشکل به هم نه وي. نو هغه څنګه
مومند جرسی کې په نو پاس باندې سړک هم شته چې هغه په مزاری جناو په غړو باندې جلال آباد ته رسیدلې دی. دغه رنګ تورخم لار ټول دنیا انټرنیشنل روټ دی، ټول دنیا پیګرځي او تجارت پکې دغه هم په فاټا ده. په کورم باندې مطلب دره چې پنځه شپږ روډونه ستري منګل باندې یا بل بل طرف باندې خوست چې کومې لارې تللې دي. دغه رنګ د وزیرستان نه چې کوم دی نو بشمار لارې افغانستان طرف ته، هغه مطلب دره چې افغانستان او د شټلې شته دغه رسۍ پاسانه کېدی شي.
دغه مشران وویل چې په روان میاشت کې به د یاد تحریک د فاټا د څنګه سره تړاو لرونکي یو لوی کنوینشن هم کوي او په راهداري کې به د خپل حق غوښتنه کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم دولسمه بجې سوي دي. سره را لمومند به خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان وای د افغانستان په اړه څلور ملکی غونډه د ګل پرس کیدون کیده. د پاکستان د بونو چر وزارت چارواکو د نن ورځ څرګندولو په شرط نن مشر ډو ته ویل په اسلام آباد کې کیدون کیده غونډه کې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي برخه اخلي. د پاکستان لسی او پوزي مشرتابه وای د ترګری په بشپړ توګه ختمول لپاره به له هندستان سره مکمل همکاري کوي. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی بیان وای د غپریکړه پروند د وزیر اعظم نو شریف په مشرۍ د علاقه چې په غونډه کې شوی. د پاکستان مرکزی حکومت وای په چین پاکستان اقتصادي راهداري د بلوچستان د ټولو سیاسي ګوندونو اندېښنې لري خپل شوی. اپوزیشن ګوندونه دا خبره نه مني. د پاکستان د پلاننګ مرکزی وزیر احسان اقبال پرون د بلوچستان لاله وزیر سره په کوټه کې په خبري غونډه کې دا وکړه چې د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري پر لویدي زلاري د ټولو سیاسي ګوندونو شکایتونه لري کړي. پاکستانی چارواکي وای په شمالي وزیرستان کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال 15 وسلوال وژل شوی. پولاهم خپلواک سرچینو د دې پخلې نه دکړي. پاکستان ته د سعودي عرب د بنو چارو د وزیر تر سفر وروسته پرون د سونیان او شیاګانو یو شمېر ډلو په اسلام آباد کې مظاهره کړي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د چارواکو په خبره د دای سلور مهم وسلوال وژل شوی دي. او ایران سعودي تورن کړي چې فرقایز اشکړو تلمن و هیو سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د خوړی کو د بنسټ پالنې ترمن زیوالار غوړه کړي. دا خبره د ایران د بنو چورو وزیر جوازری په د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کیمون په نوم په یوالي کې تیر ورځ لیکلی.
دا خبرونو لنډیز مولا اسرار علم مومند واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبریدونکو اجر سپانه خپل ادریه کې په پاک چین اقتصادي راهداري باندې د سیاسي ګوندونو په تحفظاتو باندې لیک کړی دی. او وایي چې تیر ورځ په پیښور کې کیدونکو د جمعیت علما اسلام فیډلې لخوا رابلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې حکومت ته ځړکا ورکړې شو که چیرې په دې منصوبه باندې یې د سیاسي ګوندونو اندېښنې لري نه کړي نو د دې پر ضد به نیغ په نیغه اقدامات کوي. ادریه وړاندې لیکي چې په دې منصوبه باندې یو طرف ته سیاسي ګوندونه تحفظ وزات لري نو بل پلو حکومت بیا بیا وایي چې دوی په دې کې مخلص دي او دا منصوبه به په زړه نقشه جوړوي. او هم دغه لړکی د منصوبو وفاقي وزیر احسن اقبال د پیښور او بیا د کوټي دوره وکړه او له دې وړاندې وزیر اعظم هم سوسواره دا خبره کړې ده. خو تر اوسه یو سیاسي ګوند سچی یو تن هم په دې خبره قانې نه کړو. د ادارې په وینا چې ټول متعلقه ادارو له په دې منصوبه باندې لاول کار کول پکار وو او د دې متعلق چې څومره هم تحفظات دي باید چې هغه ختم کړی شي چې د دې ملک د ولس لپاره د ملک د تاریخ اهم منصوبه سرته ورسول شي. ادریا اخیری کې لیکي اوس چې کوم تحفظات مخې ته راغلي دي او په دې باندې په میډیا کې بحث هم روان دي نو د دې له کبله د پاکستان متعلق دنیا ته څه پیغام روان دي باید چې دا په نظر کې وساتل شي او وزیر اعظم او ټولې متعلقه ادارې په دې غور وکړي. بل پلو جنگ روس پڼ خپل ادریا کې لیکي چې د سعودي عرب خارجه وزیر د پاکستان د دورې په مهال د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه کې د دې سلور دیرش اسلامي ملکونو اتحاد د تفصیل نه خبر کړل او دغه لړکی ورته پاکستان استخباراتو روزنی او پیاوړتیا زیاتولو په ګډون ځینې چارو کې د مرستو پخله وکړو. ادارې وړاندې وایي چې پاکستان په خپل د ترهګری ښکار ملک دی نو ځکه د هر قسمه سیمه ایزو او نړیوالو هلو ځلو مرسته کوي چې د نړۍ او منطقې نه ترهګری ختم شي. او بلدا چې دغه لړکی لویه تجربه هم لري نو دا داسې حال کې ورته د اسلامي ملکونو اتحاد کې د شاملېدو په اړه هیڅ مسله نشته او موجوده وخت کې د دې خبرې ضرورت هم ډېر دی. اداریا آخري کې لیکي چې د روانې میاشتې په آخر کې په سعودي عرب کې د اتحادي ملکونو د دفاع وزیرانو غونډه هم کېدونکې ده چې پکې د اتحاد نور جزئیات مخې ته راشي، خو پکار ده چې دا اتحاد د اسلامي ملکونو د یووالي سبب جوړ شي او د ټولو اسلامي ملکونو نه د ترهګرۍ سره سره مسلکین خطې هم ختمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف ای خبری آژانس لیکي پاکستان د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ په ضد د اسلامي هیوادونو پوځي ائتلاف حمایت کړی او د هغې هیواد پلوي سوی دی. بلخوا نیشنل انټرسټ مجلې د سعودي عرب او ایران تنګلي سفارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې چې پخوا هم دواړه هیوادونه داسې شان حالات سره مخامخ ول. ګلایا سبا غوښتو
ایف پی خبری ایجنس لیکي چې پاکستان د تیر زیارت په ورځ د سعودي عرب لخوا د ترهګرۍ پر ضد د څلور دیش اسلامي هیوادونو ائتلاف د جوړولو هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف سره ملاقات کړی او په دې ملاقات کې نواز شریف د اسلامي هیوادونو ائتلاف حمایت کړی. خبری ایجنس لیکي چې په لومړیو کې پاکستان ډیر په احتیاط سره د اسلامي هیوادونو د ائتلاف په حق له غبرګون ښودلی وو. په هغه وخت کې پاکستان دریز درلودو چې د ائتلاف په اړه نورو تفصیلاتو ته انتظار کوي چې دا به کوم ډول عملیات او کارونه کوي. خبر ایجنس د پاکستان د بارونو چارو وزارت خبر پاڼې په حواله لیکلي چې د سعودي عرب ځمکني بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاست سره وګه په وګه ولاړ وي. سعودي عرب په وار وار په نړۍ کې ترهګري غندلې او هغه هیواد په خپله د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې له بریدونو سره مخ دی. خبر ایجنس د کارپو حسن عسکری په حواله لیکي چې د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې شامل دو سره پاکستان د سعودي عرب پلوي شوی او د دغه ائتلاف مخې لا تر اوسه پورې واضح نه دي. عسکری وایي چې پاکستان د سعودي عرب او ایران ترمنځ ترنګلي اړیکو کې ځینې لارې خلاصې پرېښې دي او اوس داسې ښکاري چې د سعودي عرب د بارونو چارو وزیر سفر وروسته به ایران له پاکستان سره رابطه کوي او وضاحت به ترې غواړي. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې د ایران او عراق ترمنځ جنگ پر وخت کې د ایران دوه جنگي الوتکې د سعودي عرب په فضايي حدودو کې د داخلېدو وروسته راغورځول شوې وي چې له وجې د دواړو هیوادونو اړیکې تاوتریخوالي سره مخ شوې وي. بیا په 1978 کال کې په مکه معظمه کې د تشدد په پیښو کې 215 ایرانی حاجیان وژل شوي ول. د دې پیښې په غبرګون کې په تهران کې مظاهره کوونکو د سعودي عرب سفارتخانی محاصره کړې وه. مجللی کې خدا وار حالات او ګټې ډېری مختلفې دي. سعودي عرب د شیا مولا شیخ نمر النمر سره د 340 نورو کسانو ته پانسی ورکړه چې د محافظه کارو مخه ونیسي. مجله زیاتوي چې حکومت غواړي د شیاګانو پر ضد کاروایانو ته ژمنتیا وښي او د هغو نورو مشکوکو القاعده غړو د اعدامولو نه پام راواړوي. خو د شیا عالم ته پانسی ورکولو سره تهران راپارېدلی دی او د پخوا په شان یو ځل بیا بلوګرو په تهران کې د سعودي عرب په سفارت برید کړی چې له وجې د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې پرې شوې دي. مجله زیاتوي چې لویدیز هیوادونو کوشش کوي چې له ایران سره اټمي تړون پر ځای وساتي او د کډوالو بحران حل کړي، نو په دې حالاتو کې به دا ښې نتیجې ونه لري.
ګلایا سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته وړاندې کړل. هلته بیا وسلوالو طالبانو په افغانستان کې حملو ته شدت ورکړی دی. په وروستیو څو اونیو کې په کابل کې خونړیو حملو او په بلخ، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې حملو ته په اشاره ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو د سیمو نیولو هڅې هم زیاتې کړې دي. پخوا به د هوا له سړېدو سره د وسلوالو طالبانو حملې بندېدلې، خو اوس داسې نه ده. فرشته جلالزی هم په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
وسلوال طالبان غواړي د پوځي عملیاتو او وسلوالو حملو تر فشار لاندې د سولې په مذاکرو کې زیات امتیاز واخلي. د افغانستان د سیاسي څارونکو په وینا د وسلوالو طالبانو په وروستیو شپږو میاستو کې حملو ته شدت ورکړی څو په دې ډول په اسلام آباد کې د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استازو پر را روانو څلور اړخیزو مذاکرو اغیز زیات کړي. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه څلور اړخیزه غونډه د جنوري په 11مه یعنی د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان د چارو څارونکي ډاکټر محمد تقی له ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د طالبانو حمله په داسې حال کې شدید شوي چې پر پاکستان فشار دی څو طالبان د سولې په روانو مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي. ډاکټر تقی ازادي راډیو ته وویل چې حتی که طالبان د دې حملو په پایله کې د سیمو په نیولو بریالي نشي، خونړۍ حملې او تشدد به د سولې په مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جاري وساتي.
دا راتلونکي د میاشتې ډېر مهم دي. بیا دا دی چې جنرال صاحب کیمبل دلته رئیس جمهور اوباما ته دا خواست کوي چې تعداد هم سوا کې د امریکایي ځواکونو تعداد پکې لس زره پورې ده. نو دا ماشاءالله چې مهمه خبره به وي. او طالبانو کې مسله دغه ده چې هغه په یو سیاسي قوت نه دغه ارتقا نه دی شوی، هغه یو جنګیالي قوت په توګه موجود دی. او د پاکستان کوشش دا دی چې لکه هلمند یا داسې یو علاقه طالبان ترلاسه کړي چې بیا دغه ووایي چې پیدا خو فیر کمپلی دی، دا خو شوی کار دی. نو دوی سره به تاسو خبرې کوي، دوی به منئ.
په وروستیو کې یو شمېر رپورټونو د افغان او بهرنیو څارونکو په حواله وویل چې وسلوالو طالبانو له 2001 میلادي کال راهیسې تر بل هر وخت په افغانستان کې زیاتې سیمې نیولې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله د وسلوالو طالبانو د حملو شدت سږ کال د تیرو 15 کلونو په پرتله زیات و، او د افغانستان په ځینې سیمو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی و. دا سل په سلو کې نه ده څرګنده سوې چې د طالبانو استازي به د اسلام آباد په مذاکرو کې ګډون کوي، خو افغان چارواکو ویلي چې طالبان شایي د خبرو او مذاکرو په دې لړۍ کې وروسته خپل استازي ورواستوي. د افغانستان د چارو یو څارونکی توماس روتیک له کابل له ازادي راډیو سره په مرکه کې وایي چې طالبانو بیلابیل امکانات په نظر کې نیولي دي. طالبانو دا مسله چې ټول افغانستان بیرته ونیسي په پام کې نیولې ده، او پر دې هم فکر کوي چې د خبرو له لارې په حکومت کې برخه ترلاسه کړي او پوځي پرمختګ په دواړو حالتونو کې له دوی سره مرسته کوي. د رپورټونو پر اساس سږ کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 1000 تنه وژل شوي او 2000 زخمیان شوي دي. په کابل پوهنتون کې د افغانستان څېړنیز مرکز مشر عبدالوحید وفا په دې باور دی چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د خونړیو پیښو او وسلوالو حملو د زیاتېدو یو بل دلیل په دې هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو پیل دی.
Winter we had a calm season, but unfortunately this year it was not the case.
دا شغلی وفا پوینه سش کال جمعی دیر سول و خو بیا هم حمله نوی کمی سوی. دا نورو وقتونو بخلاف دا افغانستان پا ختیز کی سش کال دا شدود زیاد سوی دی چی حال تا هوا دیر نسریجی. نو دا سی بیرستا چی دا حملو او تشدود دا غلری با تر دوبی دوام مکری. دا شغلی وفا پوینه دا طالبانو پر رهبری که اختلافات با پر مذاکرو شاغیز و نلری. دی وایي طالبان به د زیاتو سیمو د نیولو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي څو له حکومت سره په مذاکرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي.
فرشته جلال سي ته غوښ راست اکونومست مجلې په یو مقاله کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته کتنې کړې او په دې لړ کې د تیر کال جاج اخیستې. دې مجله لیکي که څه هم طالبانو ځینې سیمې نیولې خو د دې معنا دا نه ده چې ګواکې هر څه له لاسه وتلي دي. بوروال کاکړ ته به غوښ شو.
اکونومست مجلې د مقالې په پیل کې لیکلي چې له هغه وروسته یوازې یو کال تیر سوی دی چې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته ورسو. د مجلې په لیکنه ناټو یوازې 10,000 عسکر دې ته پرېښودل چې افغان ځواکونه وروزي، هغوی ته سلام مشورې ورکړي او مرسته وکړي. مقاله لیکي چې له هغه راهیسې د وسلوالو پر ضد د جګړې ټولې چارې په خپله افغان ځواکونو پر غاړه اخیستې دي او جګړه کوي. مجله زیاتوي چې په تیر یو کال کې د افغانستان هم سیاسي او هم امنیتي حالت تر یو حده سره ګډوډ شوی دی. طالبانو د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام سره خپل پسرلنی عملیات دا ځل د تیرو کلونو په پرتله غځولي او په ژمي کې هم دوام لري. د مجلې په لیکنه طالبان له واکه تر لرې کېدو وروسته اوس مهال تر ټولو ډېرې سیمې په واک کې لري. اکونومیست زیاتوي چې په دې کې د کندوز لنډمهاله سقوط، د کندهار پر هوایي ډګر برید او باګرام هوایي ډګر ته نږدې د شپږو امریکایي عسکرو وژل کېدو پیښې د پام وړ دي. مجله زیاتوي چې تر ټولو زیاته د اندېښنې خبره په جنوبي ولایت هلمند کې د افغان حکومت د واک کمزورتیا ده. دا سیمه په 2009 او 2011 کال کې له طالبانو بیرته نیول سوې وه او د امریکایي او برتانوي ځواکونو د مرګ ژوبلې په ګډون زیات زیان پکې رسېدلی و. مجله لیکي چې په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي یو مهمه وجه دا هم ده چې افغان حکومت داسې فعال نه دی لکه څنګه چې په کار و. بل لامل دا دی چې تیر کال له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې بهیر پیلولو هڅې ناکامې سوې او د ملا عمر له مرګ وروسته طالبان په خپلو کې وویشل سو. اکونومیست مجله لیکي چې د دې پورته یادو سوي لاملونو تر څنګ بل دا هم دی چې امریکا په افغانستان کې د اوږدمهاله تګلارې په لړ کې نیمګړتیاوې لري.
پوریوال کاکړ ته غوښه. سندستان وایي د پټانکوټ پیښه چې پکې اوه هندي سرتیري مړه او 22 ژوبل شوي وو په اړه پاکستان ته معلومات ورکړي او دوی اوس د پاکستان د غبرګون په انتظار دي. هندستان وایي د پاکستان له ځواب وروسته به پریکړه کوي چې له اسلام آباد سره د سولې خبرې پر مخ یوسي او که څنګه. پرون د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه شوې وه او د پټانکوټ پیښه غندل شوې او ویل شوي وو چې که معلومات هند شریک کړي دي د هغو جاج اخیستل کېږي. اسرار العالمومن ته به غوږ شو.
دان ورسپانه لیکي هندوستان وایي د پټانکوټ پیښې په اړه یې له پاکستان سره معلومات شریک کړي دي او د اسلام آباد له غبرګون راتلو وروسته به د پاکستان سره د سولې خبرو پیلولو په اړه پریکړه کوي. ټاکل شوی وه چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د بهرنیو چارو وزیرانو په کچه د سولې خبرې د رواني میاشتې په وروستیو کې پیل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته یې کره معلومات ورکړي کوم چې ښایي په پټانکوټ کې د هندوستان په پوځي اډې د برید پلان جوړونکي له پاکستانه ورغلی وو. یو جوګپوړی پاکستاني چارواکی وایي هندوستان ورته د مبینه برید کوونکو ترمنځ د ټلیفوني خبرو ریکارډینګ، ځینې د ټلیفون نمبر او د برید کوونکو د زی پړه استخباراتي معلومات ورکړي دي. دا چارواکی وایي پاکستان دغه معلوماتو څېړنه کوي او هیله لري چې د پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو سکرتارانو ترمنځ د رواني میاشتې په 15 نیټه کیدونکې ممکنه غونډه به ونه ځنډیږي. په پټانکوټ پیښه کې د اووه هندي سرتیرو تر وژل کېدو او 22 ژوبل کېدو وروسته د پاکستان او هندوستان وزیر اعظمان هڅه کوي چې د سولې خبرو نوې شروع شوې پروسه جاري وساتي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستۍ میاشت په ناڅاپي سفر لاهور ته ولاړې کوم چې په شاوخوا یو لسیزه کې د یو هندي وزیر اعظم پاکستان ته لومړی سفر وو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خپل هندي هممنصب ته د پټانکوټ د پیښې په اړه د تحقیقاتو باور ورکړی. نوموړي دغه څرګندونې تېره ورځ له خپل هندي سیال نریندر مودي سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. بلخوا هندي وزیر اعظم په نواز شریف ټینګار کړی چې په برید کې د ککړو کسانو او ډلې پر ضد سمدستي کاروایی وکړي. یاد وي چې په وروستیو کلونو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د سولې خبرې څو وارې د پټانکوټ برید په څیر پیښو لزنډ سره مخ کړي دي.
اسرار عالم مومندو د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي د تګ راتګ لارې بندې سوي چې وجه یې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ سوي دي. دوی زیاتوي ناروغان یې په سیمه کې رایسر سوي او نسي کولای د نورو سیمو هسپتالونو ته د علاج لپاره بوستي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان تحصیل د تاخیل بلابلو سیمو خدرخیل منظرخیل او خاوشا کې مشته خلک ګلمن دي چې د ډیرو ورځونو ور باندې لارې بند شوي دي چې له امله یې نه یوازې د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي بلکې سیمه کې واورې ورېدلې او سخت یخنۍ له وجې ناروغان زیات شوي. د تاخیل خدرخیل اوسیدونکي رحمت الله د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته وویل د ډیرو ورځونو ورته د راشن ګاډي نه دی ورغلي.
مشتا دیر شندر تکلیف تا ایت دیر چیمی شی جی مشتا کنوی ندلوڑا بی مورون بانی تا نر تا پری ریزل پوز دی خیس لیار روز باندی اوریا چاولی دی سی منداد نا بی مور لور دای ویچ مومین باند دای در خیل کوم دیر دی کمات سارا دیر کربانه کری دی آم مند پیرا دیر کر دار میرا تا کڑا جای و کششو کڑا جای کمات سارا و ایسی کی و پیرا و کڑا جای خپل خوری مشپل از مورتیا بر کری دو
دا تلیفون دلاره دا دا تاخیلو یو بلو سیدون که مشکل آمو ویل دل وگی سره مخ شوی
دین یا کسی ته کده تاخیل کې د مورون دل وگی د تند مړ سوال اف ختم دی دونه چینه بوره دا وی ار ته ختم دی نشه پات نه لګی زمش کی کین ګنا دا یار څه پښتو ارته وگی زوی چې سبو کن وای دا خو بل ورځ دا خو سای فتال یار باندې کورتال یار باندې مګمال اوریا کولی دی سوری دل کو د مورون نن غته اندره په سپیټال کې دا وای د خورجو مرسته
تعلیم لاوای دولت ورسره سم چلن وکړي او زرګونه کورنۍ لپاره مخصوص سوګاړي په میاشت کې ډیر کم دي.
میشریه کومنه دته پوس کی چې اخر کرمې د پاکستان نه یې می سره د جتاې ویلې شي چې می تا کنه وي په درې مې چې دیوا کنه یو خو بیا راځي په روګاړي په پاتې مینه د ویرو دي کچې پر دونا په کې روي چې نا په ګرمې د اخر کر په اوته غړي چیرې گزاراتي 5000 کاډ دل پرتی 4000 اورر مونه پرتی دی پوسې خېس یار څخه باندو د سیدل یار باندې مستنه به مور واسه راتي به مور ته دل په یار کې مستر مرچی چې می دا وستنه چې پارا جما باندې مست ګاډي خلص کو ور ګاډي چې به مورونه ګاډي وي څنګه زنا ډاکټر سایو شاین استدلا چې به مورونه پر مست خامه هاي دوه ګاډي کولا وی.
شمالی وزیرستان د تاخیر بلابلو سیمو کې میشته خلکو ستونزو په اړه محسه وکړه چې امنیتي ځواکونو سره خبرې وکړو خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو او ځایي انتظامی چارواکو وویل
دوی پر دې موضوع څه نشي ویلی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو اوري او سمزو خیبر ایجنسی ته د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسی په جمهوریت کې د خیبر د سیاحت محکمې په دفتر کې په غونډه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دوی د پولیو یا ګزارو د ناروغۍ ضد د نوي کال کمپین لپاره ټول انتظامات نیولي دي. او په خیبر ایجنسی کې به دغه کمپین د جنوري 11 نیټې څخه پیلېږي او تر 11 نیټې پورې به دوام ولري. دوی وایي د کمپین لپاره څه د پاسه 600 ټیمونه تیار کړي دي. واشنیسو فرهاد شنواری رپورټ.
د جمعې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې په دفتر کې د پولیو یا ګزړ ضد کمپین لپاره د دغه محکمې د افسرانو، پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ یو غونډه وشوه. د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی د روان نوي کال د اولنی کمپین لپاره خپل تیاری مکمل کړی دی او ډیر زر به دغه کمپین پیل شي. په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو افسر او د پولیو ضد کمپین انچارج ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وویل،
را روان کمپین یا پولیو راوند چې کوم دی هغه به د 11 تاریخ د جنوري نه په ټوله خبرې ایجنسی کې شروع کیږي او د دې لپاره چې کوم دی کنه خوشا مونږ چې کوم شپږ سوه ټیمونه تیار کړي دي د هغوی تیاری مکمل شوی ده او انشاءالله د 11 جنوري نه مې چې کوم دی کنه هغه خوشا 200 ماشومان به چې کوم دی کنه هغې له به چې کوم دی مونږ قطرې ورکو یا هغې نه به چې کوم دی کنه ټریننګونه پلین او ټریننګونه چې کنه کمپلیټ شوی دي. لاجستیک هم را رسېدلی اوس د هغې لپاره چې کوم دی کنه مونږ اناګوریشن هم کمپلیټ کړو او ای پی ایس اناګوریشن وکړو.
دا چې دغه کمپین لپاره د امنیت څه انتظامات نیول شوي دي په دې هکله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام وویل،
د سکیورټی په حوالے سره دا ویلی شم چې زمونږ اوس ان شاء الله د خیبر ایجنسی دی امن زیاده او لکه مونږ ارینجمنټ هم کړی دی چې چرته کې صدا سي خبره راشي نو ان شاء الله مونږ دې سره به په پولیټیکل ایڈمنسٹریشن و سره ولاړ ته ان شاء الله دا سی به ان شاء الله سمسله به نه وي. اوس هم ان شاء الله د خپل د علاقې د خوري خلکو مشرانو نه مونږ د تمه لرو چې یار ان شاء الله دا به زمونږ سره او د ټول د ټیم سره او دا چې کوم د پولیټیکل ایڈمنسٹریشن چې کوم د ارینجمنټس دې کې به ان شاء الله پورا تعاون کوي او ان شاء الله خپل کردار ادا کوي.
او د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز زیاته کړه چې اوس په باډه کې پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او خلاصه شوې ده او هلته به هم د پولیو یا ګزړن ضد کمپین کیږي.
بالم مطلب اوپن شراغی کی مطلب زمون سره مطلب ڈور ٹو ڈور کمپین سٹارٹ شو تیرا میدان تیرا بازار پلس لنڈ کوتل جمروت کے دے مطلب کوالٹی کمپین سٹارٹ تھی ان شاء اللہ مونگو چہرہ بل کیس مونگتا پر جنوری نہ مطلب پاگا کی پتو دسولا کی کیس رہا نشی.
دا خیبر جن سے دا پولیو کنٹرول روم چاروا کی وائی چی تیر کال یعنی پا 2015 کی پا خیبر جن سے کی دا پولیو یا گزرن یا ولس کیسو نا مخی تارا غلی وو او پٹول فاٹا کی دغش میرا شپاڑا ستا رسی دلی وا او بیا پٹول پاکستان کی خواوشا یو 500 کیسونا درج شوی وو. فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
په کراچۍ کې یو پښتون عالمگیر مسعود په خپل سر د دې ښار د ستونزو د هواري لپاره د فکس ایټ په نوم یو مهم شروع کړی دی. د په لومړي پړاو کې په خپلو پیسو د ښار د سخا اوبو ګټرو سرونو بندولو کار پیل کړی دی او وایي له دې وروسته به ځای پر ځای پرتې خځلي او ډیرانونه له منځه وړي. نوموړی وایي دا ځکه کوي چې حکومت په دغو کارونو کولو کې ناکامه سوی دی. تفصیل له کراچۍ د محمد عمران په رپورټ کې.
د جمعې په ورځ د غزوان د کراچۍ ښار په لوی لار یونیورسټي روډ هغه ګټرو لپاره سرونه په خپلو پیسو راوړل کوم چې ښکاره پراته وو او سبخت هم د سبد پیښې سبب جوړېدی شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت عالمگیر محسود وویل چې د دې وړاندې یوازې په دغه لارو د صوبې د اعلی وزیر انځورونه جوړول چې مقصد یې د عام ولس لخوا صوبایي حکومت ته خپلې ذمهواري ورښودل وو. ولې دې تور لګوي چې د صوبې اعلی وزیر په دې اړه هیڅ ګام پورته نه کو.
یہ کمپین پہلے فیز میں جا چکی ہے.
دادی کمپاین لومبے پڑاو دے رستو دا نور پڑاو نہ ہم لری لومبی پڑاو کے بمون اولسی ستون دی نیوازی پا گوتا کو بلکہ اس بید سماولو حدسا ہم کو مونگ وینو چی پا خار کی دلو یولارو پا مینس کی کندی جوڑی شوی گٹرو باندے سرو ننشتا زی پا زی دا خزلو دیرانو نپرات دی او با ودریگی دا وستلوی سا انتظام نشتا تاسی بیشمیر مسلی دی کم چی با دا مدنی طولنی پا مرستا پا نخ کو زب پا خپلا یو یو زی تزم او دا هر سب اس پا خپلا سمون
اور ایک ایک جگہ خود جا کے فکس کروں.
عالمگیر محسود د مرستې لپاره یو شمیر خلک هم په دغه موقع موجود وو او د دغه ځوان د کار او زیار ستاینه وکړه. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د کراچۍ یو اوسیدونکي اعجاز برکی ویل چې دوی هر ځای کې احتجاج کړی ولې سر نتیجه نه ده راوتې.
دا عالمگیر بھائی چې کم احتجاج کوي انشاءالله دا بهترین طریقه ده. مونږ پیسې ولې چې مونږ د وزیر اعلی سین پتا ورغلی یو الته احتجاج ریکارډ کړی دی خو د مونږ سره کوئی رابطه می سره صحیح شي نه دی کړی. خو دا ته موږ راغلی یو میش د مجبوری نه فکس سیټ کا کړی دی کنه چې میش با په هر غټن پر ډکان باندې ورا کچره والا جای باندې میش با فکس سیټ لیکي او دا وزیر اعلی سین ته مونږ وای چې بای راشه د مونږ علاقې ته وګوره.
د ذکر د سور جوړان دی عالمگیر محسود په دغلارو د هغه غټرو سره د صوبې د اعلی وزیر قائم علی شان زورونه کې خو دی په کومو چې سرونه نو چې ورسته د صوبایي حکومت لخوا حکم جاری شوه او چې په سمدستي توګه په دې کار لاس پورې کړی شي. ولې درې ورځې تیرې دي ورسته هم په حکومتي کچ هیڅ ګام نه دی پورته کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خانمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یان څخه په خواره ځای خور دی.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره
ډیر زر
تاسو مشال ریډیو ریوم په دې غړی کې به د دې غړی خبری برخه هم په دې رپورت پای ته رسو او دا ورستۍ رپورت یې واغ د کلتوري رپورت. د کلتوري چارو پوهان وایي سیمه کې رواني جګړې د کرشې دواړو غاړو ته د میشتو قبیلو کلتوري او ټولنیز ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی او باید حکومت او غیر حکومتي ادارې د دې لرغوني کلتور د ودې او خوندي کولو لپاره په شریکه کار وکړي. په جړه د شاهین بونیری رپورت اورو.
Shai Raman Zora Wara Dusha
په بلوچستان کې میشت پښتنو قبیلو خپل کلتوري او ټولنیز قدرونه ژوندي ساتلي دي او د ولسی سندرو، روایتي اتڼونو او کاکړو غړو په شکل کې د خپل تاریخ او ټولنیز ژوند ځنې حواله خوندي کړي دي. لیکوال او سړنکار رازق فهیم وایي په جنوبي پښتونخوا کې د ولسی ادب او اتڼونو بیلابیل رنګونه ژوندي دي چې دغه سیمې د تاریخ ژوند جواک او هیلو څرګندونه ترې کیږي. رازق فهیم وایي باید د کلتوري اساسې او آثار په دستاویزي شکل کې خوندي شي.
موږ سر خدا ثقافتي شان موجود دي مګر څوکه څوکه زموږ نه وی هم ټول اتړونو هغه اهنګ چې دی کنه خلک دا څرنګه د دې تشریح څرنګه کوي د دې ټول اتړونو وار سره دا د هر اتړ او د هغه کې د هر کلم خپل یو تشریح ده کنه او خلک ګل هغه د خپل یو اجتماعي معنا وی را بس یو خدا فکر دی چې کوم دا د دې څوک شکل نه دا فکر دی چې دا کومن شي او حکومتونه فکر دی چې ودې ته توجه وکړي.
رزق فهم زیاتوي د سیبي د قبیلو روایتي اترونه اوس د نوي دور د غوښتنو سره د بدلون نتیریږي او کوه د ورته ورکړل شي نو په نړیوال کلتوري منظرنامه کې ځان ته ځای نیول شي. نو موړې وای
دا اتکان شیو کنه دلته په فولکلوري انداز باندې دا یو خاص فارمټ لرنه او دا فارمټ په خوا باندې د خپل اظهار غرنګ نه شو کولای. مثلا لکه ډول بو ډول سره به دا اتکان کېده خو دلته سیدا قبایل کراچۍ لراغ یا نور داسې اربن فیٹنگ لراغ کنه ولته د میوزیک خپل یو روایت موجود دی خو دا وکړه چې له میوزیک سره دا اتن څه انرژایز کده نوېواله ورا په دې اتن کې نور ښکلا هم راځي او د دینن د آلات سره او د دینن له ذوق سره دا خپل هم آهنګین پیدا کول.
د بلوچستان حکومت د سیمې د کلتوري اساسو د خوندي کولو لپاره تر اوسه څومره کارونه کړي دي؟ په دغه اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلمان پخوانی غړی رضا محمد رضا وایي د کلتور خوندي کول او د لوده ورکول باید د حکومت په لومړیتوبونو کې وي. نوموړی زیاتوي
اوس موږ دوی ته یو یو کروڑ روپیه ورکوو دا زبانونو ته، براوی ته او بلوچی ته او پښتو ته. او پښتو اکیډمي اوس ډېره د توان خاوند ده، انشاءالله هغه پر دې هغه باندې کوي. او له هغې ما وره پوهنتونونو کې هم زموږ دا پښتو ډیپارټمنټ ستا هغه هم داسې کلچرل شوګانې کوي او پروګرامونه کوي، ولسي ادبیات چې لو هغه غاړي دي، که ټپې دي، که بیا زموږ اتړونه دي، که بیا زموږ نورې لوبې دي. دا یعنی دا روزل پالل غواړي. په دې کې زموږ پارټي په دې کې دا کریډټ موږ لرو چې له ډېر وخت څخه موږ د دې شانو ډېر خیال ساتلی دی. البته حکومتي سطح باندې څومره چې په کار دي، څه خو دا بدامنیانو هم رکاوټ جوړ کړ.
د کرخې دواړه اړخ ته روانې بېقرارۍ که یو خوا د سیمې سیاسي او اقتصادي ژوند اغېزمن کړی دی، نو بل خوا یې د ولس کلتوري او ټولنیز قدرونه هم د ژوندي پاتې کېدو لپاره د نوو ننګونو سره مخ کړي دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اورېدلی شئ.